السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه اورئ، خو لنډه خبری برخه کې به دا واورئ چې نن په تاشکند کې یوه غونډه پیلیږي. دا غونډه نن او سبا دوام کوي. افغان ولسمشر هم ګډون پکې کوي او په همدې هدف ازبکستان ته روان شوی دی. تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د کندهار ارغنداب ولسوالۍ طالبانو ونیوله. امریکا روانه میاشت د هغو افغانانو ایستل پیلوي چې له دوی سره یې کار کړی. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره ګوري. بشپړ خبرونه. د کندهار ځایي سرچینو تایید کړي چې ارغنداب ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. دا ولسوالۍ له ښاره شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري او طالبانو یې هم د نیولو ادعا کړې ده. پرون دغلته طالبانو د سپین بولدک په ولسوالۍ او ګمرک هم برید وکړ چې د راپورونو له مخې لا هم د ولسوالۍ ډېره برخه دوی د وسلوالو په لاس کې ده. د ازادي راډیو خبریال وایي نن سهار د چمن سپین بولدک لار هم د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. طالبانو ویلي له پاکستانی لوري سره تماس کړي او هڅه کوي چې دا دروازه بیرته پرانیزي. د کندهار د میرویس روغتون مسولینو ویلي تیرو 24 ساعتونو کې د جګړو له ډګرونو څخه اته مړي او یو ډیر ستپیان ورول شوی چې ملکیان دی. په یو بل امنیتي خبر کې اوري چې پرون د جلال آباد ښار تلاشۍ چاو کې چاودنې یو 20 تنه ټپیان کړل چې یو پوځي او نور ټول ملکی وګړي دي. لوړپوړو امریکایي چارواکو دا خبره تایید کړې چې د جو بایدن اداره غواړي د هغو افغانانو ایستل له افغانستانه د جولای په وروستۍ اونۍ کې پیل کړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې د تیرو نږدې 40 کلونو په موده کې کار کړی دی. چارواکو اسوشیتد پریس اژانس ته ویلي دي چې لومړی به هغه کسان چې د امریکا له متحده ایالاتو څخه د کډوالۍ د ویزو غوښتنه کړې ده و ایستل شي. پر ولسمشر جو بایدن د کانګرس د غړو له لوري فشار دی چې دغه افغانان چې له امریکایي پوځیانو سره یې مرستې کړې دي د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې له افغانستانه بهر کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تېره اونۍ اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به د اګست تر وروستۍ نیټې له افغانستانه ووځي. د بریتانیا د استخباراتي ادارې MI5 مشر وایي چې د القاعده خطر په افغانستان کې لمنځه تللی دی. کین میکالم پرون په لندن کې ویل په افغانستان کې 40 کلونو هڅو ډېرې ژورې اغیزې لرلې دي.
د القاعده تروریستي شبکې بنسټ چې په 2000 کال کې موږ په پراخه کچه ورسره مخامخ وو له مودې راهیسې لمنځه تللی دی. زه غواړم چې د هغو پوځي همکارانو درناوی وکړم چې د دوی د زړورتیا او قربانۍ له کبله مو دا مهم څه ترلاسه کړي دي.
په افغانستان کې د تیرو نږدې 40 کلونو په ترڅ کې د بریتانیا شاوخوا 4500 پوځیان وژل شوي دي. بریتانیي چارواکو تیره اونۍ وویل چې د دوی تقریبا ټول پوځیان له افغانستانه وتلي دي. د هرات په کرخ ولسوالۍ کې د پاشدان د اوبو د بند جوړېدو چارې له ناامنیو سربیره روانې دي. د اوبو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاشدان بند د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر اوسه پورې 50% چارې پر مخ تللې. دغه بند د اوبو مدیریت د کرنیزو ځمکو خړوبولو د موسمي سیلابونو کنټرول د څکلو پاک اوبو د تنظیم او همدارنګه هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي.
د پاشدان بند تر جوړېدو وروسته به هلته 450 میلیونه متر مکعب اوبه زیرمه شي او 2 میگاواټه برېښنا به هم تولید شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر دوام خبرې کوي. داسې ښکاري چې دا به سپینه ماڼۍ ته د صدر اعظم په توګه د میرمن مرکل وروستۍ ورتګ وي. نوموړی پلان لري چې جرمني کې له 14 کلنې مشرۍ وروسته له واک لري شي. جرمني کې 2 میاشتې وروسته پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او اټکل دا دی چې دا ټاکنې به دغه هیواد کې له 2015 کال راهیسې حاکمه رهبري بدله کړي. مرکل او بایدن د کورونا او با چین او دغه راز له روسیې جرمني ته د ګاز د نلیکې پر پروژې هم خبري وکړي. د بشري حقوقو د څار ډلې او په پاکستان کې د عدالت غوښتنې په نوم یوې غیر دولتي موسسې د پاکستان له پارلمان څخه غوښتي دي چې ژر تر ژره د شکنجه کولو د مخنیوي قانون تصویب کړي. د ډلو پرونو ویل چې په دې ډول به د پولیسو په توقيف خونو کې د شکنجه او د تشدد له امله د وژلو مخه ونیول شي. دا لایحه سناتور شیری رحمان وړاندې کړې ده او د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری تایید کړې ده. کچیرته پارلمان دا لایحه تصویب کړي، دا به لومړی ځل وي چې د پاکستانی پولیسو له لوري شکنجه غیر قانوني کیږي. د پاکستان په اساسي قانون کې شکنجه منع ده، خو په سیمه ایز قانون کې شکنجه تیری نه ګڼل کیږي. او د نړۍ د فوټبال نامتو لوبغاړی لیونل میسی غواړي چې له بارسلونا سره تړون تمدید کړي او په دې کلب کې پاتې شي، خو داسې ښکاري چې د معاش لویه برخه به یې کمه شي. لا فونګارډیا ورسپانې او اسپین ویبپاڼې پرون راپور ورکړی چې تمه ده میسی له بارسلونا سره 5 کلن قرارداد وکړي. میسی په نړۍ کې تر ټولو ګران بایه لوبغاړی دی. له اعلانونو پرته چې دای له دې لارې ډېر عواید ترلاسه کوي، د میاشتې نږدې 9 میلیونه یورو معاش اخلي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ، زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د لنډې خبري برخې یو راپور ته. ټاکل شوی ده چې نن په ازبکستان کې د اقتصادي غونډې پر مهال د سیمې د هیوادونو د استازیو سربیره د سپینې ماڼۍ پلاوی او د اروپایي ټولنې هیات هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې 2 ورځنۍ اقتصادي غونډې تر څنګ له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د لویدیځ او افغانستان د اړیکو په باب هم خبرې وشي. تفصیل له احمد شیبر نه اورو.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د منځنۍ او جنوبي آسیا او سیمه ایز اقتصادي اتصال فرصتونه او ستونزې په نوم غونډه پیل شي. په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني په ګډون له 24 د ډیرو هیوادو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
تاشکند ته د ولسمشر سفر د 2 ورځو لپاره دی. په دې سفر کې به ولسمشر د آسیا او جنوبي آسیا د منطقوي اتصال په ناسته کې ګډون کوي. همدارنګه به ولسمشر د ازبکستان د ولسمشر او نورو مقاماتو سره د افغانستان او ازبکستان پر اړیکو باندې بحث کوي. ډیر زیات بحث به پر اقتصادي راکړه ورکړه باندې ورټول وي.
سپینه ماڼۍ خبر ورکوي چې د تاشکند په غونډه کې د متحد ایالاتونو د پلاوي مشي د سپینه ماڼۍ د کورنۍ امنیت سلاکار الیزابت شیرود راندال کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په همدې غونډې ته احتمالاً ورشي او امریکایي پلاوی به د مرکزی آسیا د 500 هیوادو د مشانو ترڅنګ د اوتریش، چک جمهوریت، هنګری، سلواکیا، سلوینیا او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادو له مشانو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. اروپایي ټولنه هم د دې غونډې ترڅنګ غواړي چې د افغانستان د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د دې ټولنې د بهرنی او امنیتی تګلارې مشر جوزف بورل د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې وویل چې د تاشکند په غونډه کې بل افغان چارواکو سره دا وڅېړي چې څنګه د افغان حکومت ملاتړ ته ادامه ورکولای شو.
د افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیځ پوځیان پاتې کیږي یا ترې وځي بل ډول وي. خدا د امریکا پریکړه ده چې د لویدیځ نورو هیوادو تعقیب کړه او موږ دې ته ګورو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ د خپلو پوځیانو له حضور پرته کولای شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم.
د منځنۍ آسیا د هیوادو د چارواکو اندېښنې د افغانستان امنیت ته په وروستیو کې چې طالبانو په شمال کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي زیات شوې دي. پروند د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې اقتصادي، فرهنګي او امنیتي موضوعاتو ته ځانګړې شوې وه، تر ډیره د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشوې. دې غونډې ته د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین وویل
د شانګهای د همکاري سازمان د سولې، اقتصادي پراختیا، له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره د مبارزې په برخو کې د افغانستان د دولت او خلکو د هڅو ملاتړ کوي. د شانګهای غړي هیوادونه د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د افغان لانجې د حل په برخه کې د ملګرو ملتونو له مرکزي او همغږه هڅو سره هم نظر دی.
د افغانستان حکومت په دې باور دی چې افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د هیوادو د اتصال څلور لارې ده او د اقتصادي همکاریو له لارې د سیمې امنیت هم تضمینېدلی شي.
راپور نه دا وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د تاشکند د غونډې ته روان شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم په کونړ کې د ولورپوري پاکستانی د وژلو پاره درتلان راپور لرو. د کونړ د مرکز اسداباد او ناړي ولسوالۍ د لوی لارې د خلاصون په هدف عملیات پیل شوې دي. تیر شپه چارواکو وویل چې دغه عملیاتو په ترڅ کې د یو شمېر نورو وسلوالو ترڅنګ یو مهم بهرنی سختدریزه هم وژلې. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ امنیت قومندانۍ ویان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د اسمار او غازی آباد ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې پوځي عملیات کړي چې پکې د یو بهرني وسلوال په ګډون وطنو ته مرګ ژوبل اړولې ده.
بیګا په دغه په شال کې ډب خور کې او برولو کې دې کې بیګا امنیتي ځواکونو سره مخامخ جنگ د مخالفین او شپږ نفر مخالفین کې وژل شوی دي. پښتو کې او د پاکستان هیواد په سیدون کې د القاعده شبکې کې سیف الله مشهور په بلا دا وژل شوی. مشهور قومندان محمود په نوم باندې هم وژل شوی چې د اخیری دي یو نفر زخمی دي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم د یو تن عکس ښکته پورته کیږي چې اوږده ګیره او اوږده ویښتان لري. د عکس سره لیکل شوی چې د القاعده شبکې پاکستاني غړی چې سیف الله نومیږي او پر بلا مشهور هم د تیر شپې عملیاتو کې وژل شوی دی. حکومتي مسولین وایي یاد عملیات د اسداباد او ناړي ولسوالۍ ترمنځ د لارې د پرانستلو لپاره پیل کړي چې کومه یو میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلي او خلکې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د حکومت لخوا د ترسره شوو عملیاتو او په هغې کې طالبانو ته دا اړول شوي مرګ ژوبلې پاړه څه نه دي ویلي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو له سهار له وو د ماخام تر وو بجو په منځنۍ 1290 نوي چپو اوریدل شي. اوس هم مخکې دی چې د سندرو میلمانه پروګرام در تخپور کو. راځو دې ته چې د کابل چاپ ورسپانو نن څه مقاله او تبصره خبرې کړي.
ویساورس پانی لیکلی د افغان ولس وضعیت د ملت په تو غورس تر بل خرابېږي. د جګړې وګدېدو د افغان ملت مادي او مانوي هستي لوټ کړي. په هیواد کې هغه خوينه عادتونه چې په خو آی بلل کېدل اوس د فخر وړ ګرځي. په سرمخاله کې راغلي حکومتداري د خلکو د خدمت پر ځای د امتیازونو پر راټولولو او فیسبوکي تبلیغاتو پورې محدود شوې ده. د لیکوال د معلوماتو لمخې په کوم ولایت کې چې امنیتي وضعیت خراب سي نو والیان پوځي کالي واغوندي، ټوپک غاړې ته واچوي، په ایر کنډیشن لرونکو موټر کې ځان ته ریوي دښتې ورسوي. په داسې حال کې چې ساتونکو محاصره کړی وي او تر وسلوالو کسانو کمرې مینان ورسره ډیر وي. یو څو عکسونه واخلي، په فیسبوک کې شریک کړي او دفتر ته ستون سي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې چې د روان حالت او جګړې له امله ورځ تر بلې فقر زیاتیږي. د بې ځایه شوي افغانانو شمېر تر 4.5 میلیونه اوښتی او ځوانان له وطنه په تیښته دي. لیکوال ټینګار کوي چې له دې چارې د خلاصېدو یوازنۍ لاره پاتې ده هغه هم سوله ده. باید دواړه خواوې افغان وژنه بس کړي او جنگ پای ته ورسوي، سولې ته غاړه کېږدي. ملي ارمان لیکلي هغه ولسوالۍ چې طالبانو لاندې کړي، دوی خپل قوانین په کې عملي کړي، په موسیقي بندیز لګولې. د لیکوال د معلوماتو لمخې هغه څه چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرېږي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له بشري حقونو سرغړونه پکې تر سترګو کیږي. د سرمقالې لیکوال ټینګار کوي چې د بشري حقونو د خوندیتوب بنسټونه باید په دې اړه څېړنه وکړي او هغه څه خلکو ته ښکاره کړي چې واقعیت لري. هیواد ورسپانې بیا په پاکستان کې د طالبانو په ملاتړ په لارینونو نیوکه کړي او برعکس په افغانستان کې له افغان حکومت په ملاتړ لارینونه ستایلي دي. په سرمقاله کې یادونه سوي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ولسي پاڅونونه هغه وخت راپورته شول چې د ډلې د عامه تاسیساتو په ورانولو لاس پورې کړ. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو سوله ته غاړه نه ږدي، جګړې زیاتې کړي او خپل بریدونو او د عامه تاسیساتو ورانولو ته زور ورکړی. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان روان ناوړه وضعیت به په سیمه او په ځانګړې توګه په پاکستان ناوړه اغېز وکړي، امنیتي وضعیت به یې ورخراب کړي. لیکوال ټینګار کوي چې پاکستان باید سر له اوسه د افغانستان حالات درک کړي، له افغان حکومت او افغان ولس